ماست
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ایران د بشری حقوقو سازمان خبر ورکړی چې دوه تنه افغان اتباع د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون راپور ورکړ چې دغه دوه کسان علی الله بخش او افضل الله بخش نومیدل او د یک شنبه پورست د شیراز په عادل آباد محبس کې اعدام شول. علی او افضل سره نږدې خپلوان بلل شوي او درې کاله وړاندې د مخدرو موادو په جرم بندیان شوي وو. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډېر اعدامونه کوي او له همدې امله د بشري حقونو د ډلو لخوا پرې نیوکې کېږي. د طالبانو حکومت تېر کال ویلي وو چې په ایران کې 10,000 افغانان بندیان دي، خو دا نه ده څرګنده چې څومره یې په اعدام محکوم دي. د طالبانو ستر محکمه ویلي چې په اوروزګان ولایت کې 300 کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکړې دي. د دې محکمې له بیان سره سم دا 300 کسان په غلا، لواطت او نامشروع عمل تورن شوي دي. په بیان کې هم دا راغلي چې دغو کسانو ته د اوروزګان په لوبغالي کې تعزیری سزا ورکړل شوه. اکثر دا تورن په څو میاشتو بند محکوم او لشته لژه په 9 درو وهل شوي دي. د طالبانو ستره محکمه نږدې هر ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د سزا او د ورکولو خبرونه خپروي. د بشري حقونو فعالان او مدافعان د طالبانو پر قضایي سیستم نیوکې لري او وایي چې تورن کسان مدافع وکیلانو ته له لاسرسي پرته د طالبانو لخوا بندیانیږي او سزاوي ورکول کیږي. طالبانو د پوهنې وزارت په پکتیا ولایت کې د 190 شونځیو د جوړولو د پایل خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس پرون سه شنبه خبر ورکړ چې دغه شونځي به د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې د یوې غیر انتفاعي مؤسسې په همکاري جوړ شي. دغه شونځیو د جوړولو لګښت څه باندې 1.9 میلیون افغانۍ اټکل شوی دی. دا شونځي داسې وخت جوړیږي چې انجونې له شپږم ټولګي پورته له څه باندې 0 ورځو راهیسې شونځیو ته له تګه محروم کړی شوي او همداراز له 1.5 کال راهیسې پوهنتونونو ته له تلو منادی. د امریکا د پوز مرکزی قمندانۍ سندکام خبر ورکړ چې امریکایي ځواکونو د ایران له ملاتړه د برخمن حوثیانو د رادار یو سایت لمزه وړی دی. سندکام پرون سه شنبه پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د رادار دا سایت د امریکا ائتلافي ځواکونو په سیمه کې د تجارتي کښتیو لپاره یو ګواښ و. د بیان پر اساس دا سایت د بیړۍ چلونې او د نړیوالو اوبو د لاخوندیتوب په خاطر ویشتل شوی دی. تر دې یوه پرس مخکې د یمن حوثیانو ادعا کړې وه چې په امریکا، بریتانیا او اسرائیل پورې تړلې څلور کښتۍ په سره سمندرګي، عرب بحیرې، مدیترانې سمندرګي او هند سمندرګي کې ویشتې دي. او د فوټبال په نړیوال جام کې هالند 3-0 رومانیا ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون مازیګر د جرمني په مونشن ښار کې وشوه. دې بریا هالند اروپا د ملتونو د اتلولۍ جام مزلوب یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ورسوله. د سرلوب یا د 1400 ټیمونو دور په وروستۍ لوبه کې تیره شپه ترکیه او اتریش سره مخامخ شول. په دې لوبه کې ترکیه وتوانېده 2-1 اتریش ته ماته ورکړي. تمره د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ جام دا تو غوره پړاو یا مزلوبي د جمعې په ورځ پیل شي. په دې پړاو کې به جرمني له هسپانیا، پرتګال له فرانسې، انګلستان له سویس او هالند له ترکیه سره مخامخ شي. زموږ اخله ازادي رادیو او د روان خبرونه په دوام کې. ملګری ملتونه وایي د افغان جنو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه بلکې د دغه هیواد مسؤلیت دی. او چا وایي د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې حیاتي پروګرامونه ځنډولي. په کندهار کې د حواله تودیدو سره د ماشومانو د نس ناستي پیښې ډېرې شوې.
ټولم دغه نس ناستي د خلکو د معنی لاس مجبور علاج نه لري.
نه جوړې و ګره پلا بیا ملونه کې د کیانې و.
روسیا وایي پر طالبانو بندیزونه پای ته رسېږي. په کونړ کې روختونونو ته انتظار کونی جوړی شي.
یو مرسته په جریان کې بعد صدور شهر یا شپږ میلیون افغانۍ په ارزښت باندې تکمیل شي او سره به ورسېږي.
در
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
ملګر ملتو ویلې د نجونو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده بلکې د هیواد په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه لري. د ملګر ملتو د سرمنشي مرستیالي روزمری دی کارلو د خبره په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې وکړه. د دوحې د درېمې غونډې په پای کې ملګر ملتو او د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازو له افغان مدني فعالانو سره خبرې وکړې. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمری دی کارلو د دوحې په ناسته کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په غبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسأله بللې وه وویل:
آیا دا یوازې یوه داخلي مسله ده؟ افغانستان یو شمېر نړیوال کنوانسیونونه، معاهدې او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقونو او مدني حقونو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغو معاهدو تړلې دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یوه هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ دا یوازې یوه داخلي مسله نه ده او موږ دا واضح هم کړه.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سې شمې پورځ غږیدله. طالبانو د 2023 کال له اگست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښپګم ټول کې پورته خوندې وټړل او وروسته د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ وټړل. په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. روزمری دی کارلو ویل د دوحې د درېمې ناستې په ټولو استي او اشوي بحثونو کې د ښځو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغه ویل کله وی ټولنې نیمایي برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړی وي. د دوحې درېمې اصلي ناسته یک شنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوي او د شاوخوا دیرشو هیوادو د ځانګړو استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په کوربتو بشوه. تر دې ناستې وروسته د سې شنبې په ورځ د افغان مدني ټولنې ځینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوي مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیالي روزمری دی کارلو ویل شاوخوا اتو تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو ځانګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
We heard quite a number of views from members of Afghan civil society, women and men.
موږ د افغان مدني ټولنې د غړو ښځو او نارینه او یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغوی له خپل هیواد موږ او د دوحې دریومې ناستې ګډونوالو ځانګړو استادو ته د ښځو او اقلیتونو د حقونو، د نجونو د تعلیم، رسنیو، تجارت او ګنو نورو برخو په اړه ډېر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوحې دریومې ناستې او په ټوله کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو بیا د دوحې په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالي په اړه خوشیني وښوده. هغې بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمری دی کارلو وویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بېلابېلو موضوعګانو بحثونه کوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دې ادارې یو شمېر مهم او حیاتي پروګرامونه د بودیجې د کموالي له کبله له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اداروي تر دې دمه د ژغورنې ځینې حیاتي پروګرامونه ځنډولې دي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال دا اداره د بودیجې د کمښت له امله له شاوخوا 12 میلیونه اړو کسانو څخه یوازې 1 میلیون خلکو ته مرستې رسوي. د موضوع جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پروګرامونه د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دوی ځینې حیاتي پروګرامونه د بودیجې د سخت کمښت له امله د ځنډېدو لږ وخت سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د دوشنبې په ورځ د چنګاښ میاشتې په 12مه په خپله ایکس پاڼه په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تر اوسه یې یوازې 690 میلیونه ډالره مرسته ترلاسه کړې چې د 2024 کال لپاره د غوښتل شوې بودیجې 22.3% جوړوي. اوچا مخکې ویلي و چې سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي چې دا مهال د افغانستان 12.4 میلیونه یا څلورمه برخه وګړي له لوږې سره مخ دي چې 2.4 میلیونه وګړي یې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په سخت حالت کې دي. په افغانستان کې د دبليو اف پی ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب اوس د بشري مرستو له امله یو څه ښه شوی، خو سخت مالي ناورین دغه مهمې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي. نوموړی وایي
در حال اوسمهال د خوړو نړیوال پروګرام یوازې په میاشت کې د 1 میلیون خلکو د مرستې توان لري او نور 11 میلیونه خلک د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري او د بودیجې د نشټوالي له امله مرستې نشي ترلاسه کولای. د خوړو نړیوال پروګرام په بیړني توګه د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او فعالیتونو روان ساتلو لپاره 1 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو هم ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بېوزلۍ سره مخ دي او مرستو ته جدي اړتیا لري.
له بلې خوا د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلونو د دوامدارو اغیزو په اړه اندېښنه شي. دا فدراسیون په خپل نوی راپور کې وایي چې سختو بارانونو او سیلونو د افغانستان 3 ولایتونه اغیزمن کړي، خلک یې بې کوره کړي او په سیلځپلو سیمو کې ساري ناروغۍ خپرې کړي. یو شمېر سیلځپلي وایي له سیلونو نږدې 2 میاشتې اوړي خو دوی لا هم استوګني او د ژوند اسانتیاوې نه لري.
د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د اقلیم بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو پر دوام اندېښنه ښودلې. دغه فدراسیون ویلي چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه 23 یې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله اغیزمن شوي چې د دغو سیمو د خلکو پر ژوند یې ناوړه اغیز کړی دی. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د راپور پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې له 280,000 ډیر کسان په مستقیم ډول د سیلابونو له امله اغیزمن شوي او 1 میلیون نور له لګواښ سره مخ دي. دغه فدراسیون زیاتوي چې سیلاب ځپلي اوس هم د استوګنې د نشټوالي، ساري او پوستکي ناروغیو په ګډون له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلي چې په وروستیو میاشتو کې د سیلابونو له امله 300 کسان وژل شوي، 25,500 کورونه زیانمن شوي چې له ډلې څخه یې 14,200 کورونه ویجاړ شوي، 1,04,200 هکتاره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوي او زرګونه څاروي هم له منځه تللي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې د دوی په سیمو کې شاوخوا 2 میاشتې له سختو سیلابونو اوړي خو لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د بغلان یو سیلاب ځپلي پاچا خان ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د اوبو وړي ژوند د بیا رغولو لپاره هیڅ نه لري.
زمو کوټه هم هغه سي خټې دي او په کې دلل شوی یو کوټه مدلوده چې درز کړی اوس وایم داسې نشي چې زلزله وشي او را چپه شي. په خیمه کې ژوند کوو، زه هر تر لاس یا 15 چوپه یخ اوبه اخلو، را وړو یخچال نه لرو، هیڅ نه لرو.
سیلاب ځپلي وایي چې له مرستې پرته نوی ژوند نشي پیلولای. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د بودیجې د کمښت له امله یې د اوږدمهاله او حیاتي مرستو چې زرګونه سیلاب ځپلو ته استوګنې پکې شاملې دي ځنډولې دي.
په ملګرو ملتو کې د روسیې دایمي استازی وایي مسکو پر طالبانو د بندیزونو د لغوه کولو په لټه کې دی. واسیلی نبنزیا چې په جولای میاشت کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا دورې ریاست هم کاوه، دا موضوع د دوشنبه په ورځ د خبريالانو د وی پښتنې په ځواب کې وکړه. خو یو شمېر پخواني ډیپلوماټان او د سیاسي چارو شنونکي وایي تر هغو چې یو واحده نړیوال اجماع نوي رامنځته شوي باور نه کیږي چې روسیه دې په طالبانو بندیزونه لري کړي. نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي او په جولای میاشت کې د دې سازمان د امنیت شورا دورې رئیس تایید کړ چې ماسکاو د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو په لټه کې دی. واسیلی نبنزی یا چې د دوشنبه په ورځ د جولای په لومړۍ نیټه د امنیت شورا د چارو او پلانونو په اړه په یو خبري کانفرنس کې معلومات ورکول، دا موضوع د هغې پوښتنې په ځواب کې چې روسیه پر طالبانو د بندیزونو لرې کولو ته څومره نږدې ده بیان کړه. هغه د دې واقعیت په ټینګار چې طالبان د افغانستان اوسني چارواکي دي زیاته کړه.
په دې اړه چې موږ پر هغوی د روسیې له لوري د بندیزونو چې لا هم پر وس دي له نوملړه د هغوی د نومونو له پاکولو تر څه حده لرې یو، تاسو ته په خطایي توګه څه نه شم ویلی، خو په دې اړه مې ځینې خبرې واورېدي.
سره له دې چې طالبان تل له نړیوالو سره د تعامل غوښتونکي دي، خو په 2021 کال کې پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه د یو هیواد لوري هم په رسمیت نه دي پېژندل شوي. روسیې هم د نورو هیوادونو لکه امریکا او اروپایي ټولنې پر طالبانو خپل بندیزونه جاري ساتلي، او سره دې چې په کابل کې د روسیې سفارت فعال دی، خلای هم دوی د ترهګرو سازمانونو له نوملړه لری کړی نه دي. په ماسکاو کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوس جانباز وایي دا سینه بریخي چې روسیه د سیزر پر طالبانو بندیزونه لری کړی، خو په خبره یې روسیه هڅه کوي چې د دې موضوعاتو په مطرح کولو عامه نظرونه او غبرګونونه وګوري او په دې برخه کې لاس په کار سي. هغه ازادي رادیو ته وویل
چون بیشتر از سایر کشورها داخل تعامل بسیار وسیع با طالبان است.
روسیه د نورو هیوادونو په پرتله ډیره له طالبانو سره په وسیع تعامل کې شامله ده، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د روسیې فدراسیون به داسې ژر پر طالبانو بندیزونه لري نه کړي تر هغې چې د لویو نړیوالو قدرتونو ترمنځ عمومي اجماع نه وي رامنځته شوي.
په قزاقستان کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو یو بل شنونکی عزیز آریانفر ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې روسیه له نړیوالې ټولنې پرته نسی کولای طالبان په رسمیت وپیژني، خو د منځنۍ اسیا هیوادونه او روسیه غواړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره له طالبانو سره نږدې اړیکې ولري.
نگرانی‌های روسیه از نوعی افغانستان بیشتر برمیگرده به رخنه تروریسم. از
روسیه د تروریسم له اړخه له افغانستان اندېښنه لري او دغه هیواد نه غواړي چې افغانستان خپله د روسیې او یا د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره د تروریسم په پیدا کوونکي هیواد یا پټنځای بدل شي.
د روسیې انټرفاکس خبری آژانس شاوخوا یو میاشت وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله راپور ورکړی و چې ویلي و له طالبانو سره د اړیکو تامینېدو ته اړتیا ده، او روسیه له دوی سره د تعامل په حال کې ده او غواړي چې د اړیکې دوام ومومي. له دې مخکې د روسیې ټاس خبری آژانس هم راپور ورکړی و چې روسیه د ترهګرو سازمانونو له نوملاړه د طالبانو د لرې کولو په هڅه کې ده چې دوی یې د نوملاړ ته په 2003 کال کې شامل کړي و.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په کندهار کې د ګرمۍ له ډېرېدو سره په ماشومانو کې د نسناستي ناروغي ډېره شوې ده. په دغه ولایت کې د میرویس د حوزوي روغتون د ماشومانو د څانګې مشر وایي په تېره یوه میاشت کې په نسناستي اخته 290 ماشومان روغتون ته د درملنې لپاره وروړل شوي دي. روغتیا پالان وایي روغتیا ته نه پاملرنه او د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نسناستي ناروغۍ د زیاتېدو علتونه دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار میرویس حبزبی روغتون د ماشومانو څنګه دلته په تیر یوه میاشت کې سلګونه ماشومان د نسناستي د علاج لپاره راوړل شوي دي. د شکلنې فاطمه هم خپل ماشوم چې په نسناستي ناروغۍ اخته دي راوړي او غواړي درملنه یې وکړي. دا وایي د بېوزلۍ له امله ماشوم دې حال ته رسېدلی.
دا خدا ست نو هغه مشخص حساب کمزوري دي شینل رو بل د بل پسارا او کی ژوند کو دی یو په پر ګوزه چې پاتو ود چل نه شو نست ولا د سفرکا او شین نست مسکني ژوند دي بل چې دی مو چې د بزیاد مر کولیا د کور دی کور د غوا در اور وره کې بیت سنم دي دا یو ورځ مې دا په الفا شې دی تر اور لاغه وصل کار نه کوي چې تر امر له هغه خپل جدل کې ګرته بنج سول یو وصل کار نه درلو چې هغه تر اور وای ورکړم وای.
د کندهار میرویس حبزبی روغتون ته راوړل سوي د ناروغو ماشومان میندې وای د پودری شیدو د تشاک د صحیح وبو او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي لامل د دوی ماشومان ناروغه سوي دي.
بلې نه داخله غیر بوي
ژوند د دوا وسنه لر وسنه جوړ سره بیا غلو چې په خانیت ټولم دغه ناس دي د خلو د معنی لاس مجبل لاس نه لر بیا په خانیا ما سره
نه جوړ یو ګر خپل بیا ملونه کې د خیانې و ار پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول د پناس کې کلمې ورس چې سی ویږي به ته ماکسونو شان ورسته غو دا سمه ده ته کمزوري ده سوي د برو پرڅېدل پروم د تفسیر واستله بستر مو
پاین وخت کې د کندهار د میرویس سبزی روختون د ماشمانو د څنګه مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وای په تیر یو میاشت کې 290 د نسناستي په ناروغي اخته ماشمان دوی تر اوړل سوي چې د شمیر پراتلونکو ګرم میاشتو کې نور هم ډیر دای شي دا په وینا نه اضافه د نه پاملرنی او د تشاک پاک او بوته د ماشمانو د والدینو نه لاسرسي په ماشمانو کې د نسناستي په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي
په چیر میاشت کې موږ 290 مریضه بستر درلوده او همدارنګ د 1500 په شاوخوا کې مریضان او پی ډی په سرپا شکل سره کتلېږي د سالاتم نسناسم داسې نه جوړې دي چې دا د ګڼګونې سره د صحیح نه مراتول او صحیح تاسیساتو د خلکو د لاسرسي کموالی دا عمده ستونزې
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ له پیلېدو سره په ماشومانو کې د نسناسي ناروغي هم زیاتېږي او لسکونه ناروغان د شهر مرکزی روغتون ته له ولسوالیو او لیرو ځایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي
له خبرونو ورآخوا
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی و ټولنیز مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واوري
ملګرو ملتو اعلان کړی له خان یونس څخه د فلسطینیانو د وتلو لپاره د اسرائیل امر د اکتوبر د ومی د جګړې له پیل راهیسې له ملکي سیمو څخه د وتلو تر ټولو لوی حکم دی د راپورونو له مخې اسرائیل د غزې په شمالي سیمو کې تر 1 میلیون زیاتو خلکو ته امر کړی چې له خپلو سیمو ووسي دغه امر د اسرائیلو صدر اعظم لخوا صادر شوی چې سختې اندېښنې پارولې دي د دې موضوع جزئیات له صفی الله ستانکزی اورو
ملګری ملتونه وایي له خان یونس د خلکو د وتلو په امر کې چې اسرائیل ورکړی د غزې یو پر درېمه برخه خلک شاملېږي د خبره د ملګرو ملتونو ویان ستفن دوجاریک پرون په یو کانفرنس کې وکړه هغه زیاته کړه په دومره لویه کچه د خلکو وتل به یوازې د ملکي خلکو کړاوونه لا پسې زیات کړي او بشري اړتیاوې به ورسره ډېرې شي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان په خبره خلک اوس له ستونزمن او ناشونی انتخاب سره مخ دي ځکه چې کله خپل سیمو ووزي نو د تلو لپاره مناسب ځای نه لري او که ونه وزي نو سخت جګړې سره به مخ شي د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په واغونډه کې د غزې پر وضعیت بحث وکړ د غزې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغه یې کون کې سیګریټ ګاک په دې غونډه کې ویل په غزه کې د بي ځای شو کسانو شمیر نږدې 2 میلیونه تر رسیدلې
فالوینګ د اسرائیلی افنسز اگینست رفح سینس د 6th اف مې
د میلا اشپګومې نیټې راهیسې په رفح باندې د اسرائیل ل بریډونو ورسته ل 1 میلیون څخه زیات خلک یو ځل بیا بیکوره شوي چې له بده مرغه د سرپناه او خوندیتوب په لټه کې دي تر اوسه په غزه کې 1.9 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي زه له خان یونس د خلکو د وتلو په امر باندې سخته اندېښمنه یم په غزه کې هیڅ ځای امن نه دی
ان غزا نوویر از سیف
د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوې دي غزه چې 2.3 میلیون نفوس لري لا هم تر بشپړې محاصره لاندې ده اسرائیل وایي د تیر کال د اکتوبر په 1 د حماس په بریدونو کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوې او د غډلې شاوخوا 2500 تنه يرغمل کړي هم دي د امریکا متحده ایالاتو قطر او مصر له هڅو منځګړیتوب سره سره د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند رامنځته کولو خبرې ناکامې شوې دي دواړو خو د تیر کال د نومبر له 3 تر شمې پورې یوازې یو ځل اوربند پلی کړ چې په ترڅ کې د حماس لخوا د 1600 تنو يرغمل شو بندیانو د خلاصون په بدل کې اسرائیل هم 240 فلسطینیان خوشې کړل
په کندهار کې د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی خو د مچیو فارم لرونکي د خپلو محصولاتو د خرڅلاو لپاره د بازار له نشټوالي شکایت کوي فارم لرونکي وایي چې جعلي شاتو د اصلي شاتو د خرڅلاو مخه ډب کړې ده دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې ورسره همکاري وکړي تفصیل په دې راپور کې
راپورونه مرکه او اوریدونکو
رفیع الله د شاتو سلګونه صندوقونه دلته د کندهار پارغنداب ولسوالی کې شي ترڅو د طبي اصلو په تولید سره د خپل کورنۍ اقتصادي ملاتړ وکړي. رفیع الله وایي د مچیو پالل خوشیږي، خو د خالصو شاتو د خرڅلاو لپاره د مارکیټ نشتوالی ناهیلي کړي او پر وړاندې یې لویه ننګونه ده.
زما د مچمچیو فارم تقریبا 2.5 سوه پیټۍ دی. د دینه مې ډېرې خرچې کړې دي. څو ځله مې 50 پیټۍ، 60 پیټۍ او 100 پیټۍ دغسې خرڅې کړي دي. خلکو راچې رانیولې دي. نو دا مچمچۍ چې دی ډېر ښه کار دی، ښه کار کوي، شغل لري. خو نن سبا زموږ کار چې دی ډېر ټکنی دی. د هغه د خوانه چې موږ بازار نه لرو په افغانستان کې، موږ چې اصل وباسو ډې اصل اعتبار موږ بازار نشته دی.
د عبدالرحیم شیرزي په نوم یو بل فارم لرونکی هم د شاتو د خرڅلاو لپاره د بازار پر نشتوالي نیوکه کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی محصولاتو ته په هیواد کې دننه او بهر بازارموندنه وکړي.
دا مشکلات اوس خپل چی ډیر مصرفونه کرایې دي، مثلا د اتاق مصرف دی او دی خپل ډیر مصرفونه غواړي. دا مچۍ چی دي بس موږ غواړو چې موږ ته ښه مارکیټ جوړ سي. په افغانستان کې تر اوسه پورې د اصلو مارکیټ نشته دی. دغه نور هغه چی دي په تقلبي ډول باندې اصل جوړی شي، دا د موږ بازار سخره خراب کړی دی. باید دغه مخنیوي وسي.
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرین ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای جیلی شات د روغتیا لپاره زیانمن دي او دوی هڅه کوي چې په بازار کې د جیلی شاتو د پلور مخه ونیسي.
د کنټرول په باره کې موږ په ښار کې اوس د پیل لپاره پلان لرو چې کنټرول شروع کړو. د هغه تقریبي اصولو مخه ونیسو، کم شي خلک یې خرڅې بازار کې د بری اصل دي. از اصولو په نامه یې خرڅې خوازن نه دي. هغه روغتیایي تاوان لري، روغتیا تاوان لري، ځکه ستونزې مریضي جوړوي، نورې مشکلات جوړوي. نو هغه پلان دی انشاءالله چې کنټرول لپاره یې پلان جوړ کړو، په ښار کې کنټرول وکړو.
د کندهار د کرین ریاست د شمیرو له مخې په 1401 هجري شمسي کال 3500 کیلوګرام شات تولید شوی وو، خو په 1402 کال کې د مچیو د 2 اویا فارمونو څخه 5000 کیلوګرام شات تولید شوی دي چې د تیرو کلونو په پرتله پکې زیاتوالی راغلی.
په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي په 19 روغتیایي مرکزونو کې د ناروغانو او د هغوی د پایوازانو لپاره انتظار خونی او په 45 کې بیا د واکسین د کارکونکو لپاره د ناستې او کارکولو خونی جوړیږي. د دې ځایونو لګښت بیل ګیټس بنسټ ورکوي. بیل ګیټس د مایکروسافټ مؤسس او مشهور امریکایي میلیاردر دی چې هر کال په نړۍ کې میلیاردونه ډالر په خیریه چارو لګوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا رئیس قاری مظفر مخلص وایي هڅې پیل کړې چې ولسونو ته د روغتیا په برخه کې ګڼې اسانتیاوې چمتو کړي، چې د بیل ګیټس بنسټ لخوا په 1900 روغتیایي مرکزونو کې د انتظار خونو او په 1500 نورو کې د واکسیناتورانو خونی جوړول پیل دي.
بیل ګیټس فاونډیشن په مالي مرسته باندې د روغتیا روغتیا ریاست په هلو ځلو باندې د کونړ ولایت په مختلفو روغتیایي مراکزو کې د مراجعینو لپاره هغه معیاري انتظارګاوې په نظر کې نیول شوي دي، او په 1500 روغتیایي مراکزو کې د واکسیناتورانو لپاره خونې په نظر کې نیول شوي دي، چې د هغې افتتاح یا مراسم نن ترسره شول. او د یو میاشتې په جریان کې به د 1.6 میلیونه
ځایی اوسیدونکي د انتظار خونو جوړولو ته خوښتیا وایي. په باد، باران، یخنۍ او ګرمۍ کې د ناروغانو سره شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې ډاکټر او معایناتو ته اوږد انتظار باسي، او که انتظار خونې جوړې شي نو له یادو ستونزو به خلاص شي. د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي ذاکر الله ازادي راډیو ته وویل
مخکې ډیر زیات ګڼ مشکلات وو، ځکه مریضان به چې راغله دلته به یعنی د کیناستو ځای نه وو، لمر باندې به ناست وو، مریضان به همداسې ناست وو. نو ډیر بد حالات وو. اوس انتظارګاه باندې کار روان دی او دا د خلکو دپاره ډیر اسانتیاوې به رامنځته کړي.
په کونړ کې څه کم څلبیختو روغتیایي مرکزونو کې د بیل ګیټس بنسټ پر مالی همکارۍ په داسې حال کې انتظار ځایونه او د واکسیناتورانو لپاره خونی جوړیږي چې د کونړ په ګډون د زیاتو سیمو اوسیدونکي لا هم د لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي.
ستاسو له پیغامونو
محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کې پیم. زما خپل دند وروره دهقانی و بزګر یم. د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړې ده، زموږ پر ژوند باندې ډیر منفی اغیز کړی دی. نو زمر سره کم د کوکنارو په بدل کې او بل تخمونه هم نه دی راکول سوی د مرستي د پاره معنا دا چې یو کود مود نه دی راکول سوی نه یو تخمونه راکول سوی دی ژوند ډیر خراب دی ژوند ډیر په بد حالات کې دی
کاروبارو باندې خلګیا موږ خپله کښو کاروانده کوو هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسیږي هغه یا وسی خراب کې بارانونه ژلۍ پر وسی یا د اوبو د کمی ستونزه سي